امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې سوله نه غواړي چې د افغان ځواکونو د سپکاوي په بیه تمامه شي، او د روزګان کندهار لویه لار د پرون ورځې راهیسې وسوال طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی ده. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه د خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د امریکا د مشرانو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان او د سوریې نه دي د عسکرو پر ایستلو کې بیړه ونه کوي تر څو د القاعده او د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه او وړتیاو ته پر نظر او کتنه نوي سوي. د امریکا د سنا زیاتره غړي د ولسمشر ټرمپ د سوریې او د افغانستان نه د عسکرو د ایستلو د پریکړې اندېښمن کړي دي او وایي چې بیړه کول به القاعده او اسلامي دولت ډلې ته موقع برابر کړي چې بیا منظم شي. د امریکا په سنا کې نن یعنی د فروری په څلورمه د یوې لایې په طرفداري راګیري وسوه. د دغې راګیري پر اساس اویا غړو د سوریې او افغانستان د عسکرو پر ایستلو کې د بیړې د نه کولو طرفداري وکړه. البته څلورویشت غړو بیا د ټرمپ د پریکړې سره موافق دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ولیدي چې امریکایي عسکر ځکه په عراق او کې پاتې کیږي چې د ایران د فعالیتونو نږدې څارنه وکړي. خو د عراق جمهور رئیس بارام صالح وایي په دې پریکړې کې امریکا دا غونه اجازه نه ده اخیستي. د عراق جمهور رئیس ویلي دي چې د ټرمپ په دې خبرو حیران شوی دي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سرګردونو نه وروسته په عراق کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په هکله اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي، په ځانګړي ډول وروسته تر هغه چې امریکایي عسکر د سوریې نه وځي. ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې په عراق کې امریکایي عسکر دې لپاره پرېږدي چې په سوریې کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په مرکزونو بریدونه وکړي، چې د څرګندو عراقي سیاستوال او شډلې چې ایران یې ملاتړ کوي په غوسه کړي دي. ملګري ملتونه په نړۍ کې د په کرایې اخیستل شوو عسکرو د زیاتېدو په هکله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټورس ویلي دي چې اجیر عسکر نه یوازې دا چې په جګړې کې برخه اخلي او په غیر قانوني توګه د هیوادونو د ملي سرچینو نه ګټه اخلي، بلکې په نړۍ کې د سخت دریځه تروریستي او جنایي ډلو لپاره هم کار کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي جغ کړی دی چې د اجیرو عسکرو سره د مبارزې لپاره دی په سیمه او نړیواله کچه غونډې وسي او ځوانان دي نه پرشدول کیږي چې اجیر عسکر سي. د پښتون تحفظ تحریک یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د خپل ملاتړونو غوښتي دي چې د تحریک مرکزي کور کمیټې غړي ارمان لوڼي د پاکستان د پولیسو د لاسه د قتل پر ضد دي احتجاجونه وکړي. منظور پښتین په خپل یو خپور شوي پیغام کې وویل چې پکار ده چې ټول ملاتړي یې د ارمان لوڼي د قتل پر ضد کمپاین وکړي.
پی ټی ایم به سبب چرته هم چې پښتانه آباد وي په دنیا کې، هلته به دا ارمان لوڼي په بدرده سره مړولو خلاف به احتجاجي مظاهره کوي. د احتجاجونه به په لره پښتونخوا او بره پښتونخوا کې هم کیږي، او د په دنیا کې نورو علاقو کې به هم کیږي، نور شهرونو کې به هم کیږي.
د منظور پښتون په غوښتنه د امریکا په شمول د نړۍ د نورو ملکونو کې هم د سه شنبه په ورځ د احتجاجونو اعلان شوی دی. د یادونه ورده چې ارمان لوړی څورزی لمخي د پاکستان په لورلای شهر کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. تیر کال د اګست په میاشت کې داسې رپورټونه راپرسیره شول چې د چین حکومت شاوخوا 1 میلیون د یغور مسلمانانو توقیف په لوی کمپونو کې ساتري دي. په دې اړه د خبر تفصیل وساوو.
د دغه مسلې په باب د لومړني ځل لپاره د تیر کال د اګست په میاشت کې هغه وخت معلومات راورسېره شول چې د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض د مخنیوي کمیټې په چین کې د بشر د حقوقو سابقې ته نظر وکړو. د دغه کمیټې یو غړي دا رپورت تایید کړی دی چې هلته په چین کې د یو غور تقریبا 1 میلیون مسلمانان د توقیف په لویو کمپونو کې ساتل شوي دي. د بشر د حقوقو د نړیوال خدمت د ډلې یوې غړي سارا بروکس ویلي دي چې دا یو حیرانوونکې پیښه ده.
It became a moment where, much to its surprise, the Chinese government
دا سي زيت دا خبر رسیدلی چې ټول خلک حیرانوي. د چین حکومت او د هغه ملکیت چې جنیو تر لګل شوی چې دغه کمیټې د ماهرینو پښتون ته جواب وایي او وی باید سختو پښتون ته جواب ورکړي. چین اوس دا منلی چې د یوغور او ترکی نژاد مسلمانانې دا وی په اصطلاح د سیاسي پوهې په کمپونو کې اچولې دي.
د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې د یمن د حکومت او هوتسی شیعه یغانو ترمنځ د بندیانو تبادله د جنجال سره مخ ده، ځکه چې دواړو ډلو یو بل ته په لیست کې د بندیانو شمیر د اندازې نه زیات شو درې دي. د یمن لپاره د سر سریب د نړیوال ادارې استازي ډومینیک سټیل هارت ویلی دی چې دواړو خواو یو بل ته تقریبا 8000 بندیان نمونه ورکړي، خو هغوی وایي دومره کسان ورسره په بند کې نسته. شغل سټیل هارت خبریالانو ته وویل چې د یمن د حکومت او حوثي شیعه یاغیانو استازي به نن یو ځل بیا په اردن کې وګوري او په سویډن کې د بندیانو د تبادلې په موافقې به نورې خبرې وکړي. د سره سریب د نړیوالې ادارې چارواکي زیاته کړې ده چې د همدې اونۍ په سر کې به معلومه سي چې آیا د بندیانو د تبادلې موافقه به عملي سي او که نه. د سره سریب نړیواله اداره د یاغیانو او حکومت ترمنځ د بندیانو په تبادله کې اسانتیاوې برابروي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي داسې سوله نه غواړي چې د افغان ځواکونو سپکاوی پکې وشي. پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورت ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د پښتون کې به داسې سوله ناممکنه وي چې د افغان ځواکونو د سپکاوی په بیا ترلاسه شي. ښاغلی غنی چې تېره شپه په ارګ کې یوې غونډې ته وینا کوله، د افغان ځواکونو پر ساتنې او پاللو ټینګار وکړ او ویل داسې سوله غواړي چې پکې د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي. د ښاغلي غنی پر وینا سوله د افغانانو په یووالي، تدبیر او منطق سره ممکن ده او په دې لاره کې به هر ډول هڅې نتیجه ورکړي.
دا فلمونه چې د افغانستان ملي ځواکونو باندې سپک نظر کتل سوي ما پخوالي دلی دي. نتیجه یې څه وه؟ د افغانستان بربادي. بیا غواړي چې موږ ټانکونه یې موږ تیارې د فرصتاتو باعث باندې په ګاونډیو باندې خرڅ کړي. کوم افغان ده چې دا مني چې دا ځواکونه چې په وینې باندې جوړ سوي دي د دوی امکانات به بیا نورو مالک ته په دغه مجاتو پیسولېږي؟ هیڅ افغان دا نه مني، نه منو تر ابده پورې دا رقم سپکاوی نه منو.
په همدې حال کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې حکومت په کور دننه د سولې په تړاو د ملي اجماع په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د یو شمېر رسنیو له استازو سره خبرې کولې وویل چې د افغانانو سیاسي قشرونو او مدني بنسټونو په منځ کې د سولې په تړاو ملي اجماع شته، خو حکومت په سمه توګه د سولې په پروسه کې له دغې اجماع څخه استازیتوب نه دی کړی.
اولنی مسئولیت زموږ ده چې باید د سولې په سلسله یا د هدف په خاطر باید چې ملي اجماع رامنځته کړو. کونکو خدای نخواسته که کوم کشور، کوم مملکت، کوم سوی نیت ولري، هغوی هم په خپل کار موفق کیږي. که طالبان دغه نیت ولري چې د دغه وضعیت نه د ځان د ګټې دپاره، نه د سولې د راوستلو په خاطر استفاده وکړي، هغوی ته هم زمینه برابر کیږي.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه د طالبانو دریځ چې هیڅ ډول بدلون پکې نه دی راغلی د سولې د خبرو په وړاندې لوی خنډ دی، او دا ډله د وخت په اړولو سره په دې فکر کې ده چې شاید له مختلفو لورو سره د خبرو او اړیکو له لارې به د دوی دریځ پیاوړی شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د سولې له مذاکراتو پرته بیا واک ته ورسیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د افغان حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافات او د سولې په پروسه کې د سیمې د استخباراتو مداخله په کور دننه د سولې په تړاو د ملي اجماع د جوړېدو د مخنیوي عمده لاملونه دي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
همیشه دو کوشش کړی د خپلو کړیو له لارې چې دلته لري هغه حلقې چې دلته د دوی لخوا په اصطلاح په غیر مستقیمه توګه حمایت کیږي، دغه ډلې ته فعال چې دغه اجماع په اصطلاح مخه ونیول شي. نه تنها د داسې یو اجماع، بلکې په مجموع کې د سولې د لارې ستر خنډونه دي او په مختلفو برخو کې البته خنډونه جوړ کړي، نه د یو اجماع په جوړېدو کې یوازې، بلکې په ډېرو نور مسایلو کې.
د افغان حکومت مشران هم په دې باور دي چې ځینې سیاسي مشران او کړۍ له حکومت سره د مخالفتونو له لارې هڅه کوي چې دولت کمزوری کړي. اجرایی رئیس عبدالله په نننۍ غونډه کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل دا سیمې یو هیواد په افغانستان کې د یو کمزوري یا مزدور حکومت در رامنځته کولو په فکر کې دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د روزګان قندهار لوی لار پرون ورځې راهیسې وسوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده.
وسلوالو طالبانو دوی ورځې مخکې د یو لیک په لیږلو سره مسافروړونکو ترانسپورټي اتحادیو ته خبرداری ورکړي چې د دوی د دوهم ځلي خبر تر وخته دي د روزګان کندهار پر لویه لاره هیڅ تګ راتګ نه کوي. په کندهار ښار کې د تیری ایډی یو مسول عبدالکریم امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د یادې سنزې له کبله په کندهار کې تر 400 زیات د روزګان اوسیدونکو مسافر بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کسان د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې کندهار ښار ته د خوراکي موادو درنیولو او د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره راغلي چې اوس بند پاتې دي.
کله چې د لاري لکړل په هغه غړي باندې ور مرزا مرشا پورې لکوه حکومت وای باندې ورځه طالب راته وای ما باندې راځه اوس موږ اړین چې اوس موږ د کم یو سره ور څه شو سره وکړو زموږ یو ګناه شي ورواړه طرف ور مرشت حکومت ور هغه مرته حکومت دام راته حکومت ور د یو لسی ګناه شي د یو لسی چاره شي ور
په بند پاته مسافرو کې ځینې کسان له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي چې د لاري خلاصون ته انتظار دي.
زمانم قدرت لاری زره دی روزګان ولایت د زمزلاره مکمله بنده ده د وی خواسم اسکر نه پریزی جنجالونه را سره کی د بلی خواس طالبان منه پریزی لاری ته پرشکړي دی مینه نه کړي دی او بل م موټران چې دی د زمز موټر سپاریان چې دی به چرګان سره یا مریضان سره یا د غور سره د لینر په لار باندې د چا ساور کړي څوک درغه ځای سره د لینر سي زمز یک کم چرګ مز کم زمز کم ګناه ده مستدا د دولت صدا غوښتنه کوي چې زموږ لاره انتخاب کړه ته راته سمه کې راته جوړه کې او زموږ تر ظلم څوک ونه کې.
بلې خوا ته د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم په لسګونو مسافر د روزګان کندهار د لوی لارې د بندېدو له کبله بند پاتې دي. په ترینکوټ ښار کې د بند پاتې مسافرو په منځ کې لویه برخه هغه محصلین دي چې د رخصتیو لپاره خپلو کورونو ته تللي وه. په ورته وخت کې د پوځ مقامات وایي چې د روزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون لپاره نظامی عملیات پیل کړي. د 215 متل کلی اردو ویاند تورن محمد صادق ایسا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ملي پوځ سرتیری د ترینکوټ لوري د کندهار د شاولی کوټ ولسوالی پر لوري په پوځي عملیاتو بوختی. د کندهار روزګان ترمنځ لوی لاره د روزګان ولایت لپاره یوازنی مواصلاتي او نشلوون کې لار ده چې د دې ولایت په ګډون د دایکندي ولایت اوسیدونکو هم خپل اړتیاوي له دې لارې پوره کوي. یاد لار له تیرو دوو کالو راهیسې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ ده. په روزګان کې امنیتي قواو ته په میاشت کې یو ځل له همدې لارې د نظامی کاروان په وسیله اکمالات کیږي. خپل وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان د لوی لارې د تازه بندیدو په اړه کوم تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر د کانګرس نه ملت ته وینا کوي. پاموکړی د رپورټ ته
د امریکا د ولسی جرګې دیموکراته مشره نانسی پلوسی له نهو کالونو نه وروسته یو ځل بیا ملت ته د خطاب د غونډې مشرتوب کوي. وروسته ځل هغې په 2010 کال کې ولسمشر اوباما ته خطود هرکلی ویلی و، خو اوس د ولسمشر ټرمپ بنیادی غوښتنې سره موافقه نه ده.
په تصویب شوي قانون کې به د دیوال لپاره هیڅ ډول بودیجه نه وي.
د بل پلوه ولسمشر ټرمپ هم د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد کې د فزیکي مانع له جوړولو نه تیریږي.
که دیوال نه وي نو کار پر مخ نه ځي، هغه یوازې لوبه کوي. مونږ هم دا اوس د دیوال په وهلو لګیا یو.
په کانګرس کې یوه دوه ګوندي کمیټه د دې جنجال د حل لپاره جوړه شوې ده، خو صرف دوه اونۍ وخت لري چې د سرحدي امنیت په غوښتنو غور وکړي او د فبروري تر نیمایي پورې تصویب کړي. کنه نو د فدرالي حکومت بل کاربندي به پیل شي.
د ټرمپ له خوانه کاربندۍ زموږ سترګې خلاصې کړلې. له 15 ورځو نه وروسته زیات شمېر امریکایان د فدرالي حکومت د کارګرانو کار د ملي اقتصاد امنیت عامه روغتیا او ورځني ژوند پرمخ بوولو په برخه کې اوس په خټوګه تقدیرولای شي. هر څه چې کار ورکوي زیم لا تړم. په دې معنی چې له کاربندۍ نه ډډه وشي او له دې نه ډډه وشي چې ولسمشر داسې احساس وکړي چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي.
جمهوري غوښتونکی سناتور مچ مکانل وایي دا چې دا کار څنګه وکړو تاسې ټول پوهیږئ چې له ستر ازمیښ نه ډک کار دی. تر اوسه پورې ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلې اشارې ورکړي دي چې له کانګرس نه به صرف نظر وکړي او په سرحد کې به د دیوال د وهلو لپاره ملي اضطراري حالت اعلان کړي. د دواړو ګوندونو استازي به په ډیر غور د هغه وینا واوري چې نور ټکي هم پکې پیدا کړي. په داسې حال کې چې کانګرس په کورنۍ مسایلو لکه کډوالۍ او د دیوال وهلو په سر ویشل شوی دی، هغوی غواړي چې د ولسمشر د پالیسۍ په جزئیاتو باندې په نړیوالو مسایلو کې هم پوه شي. ولسمشر څه موده مخکې له سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان کړی و او وایي
مونږ د داعش پر خلاف جګړه ګټلې ده،
خو تېره اونۍ د هغه د خپلو استخباراتو د رئیس تحلیل د داعش د خطر په باب د عسکرو د ایستلو له نظر سره اختلاف درلود. لدې ټولو سره سره ولسمشر ډانلډ ټرمپ خې اقتصادي زیره هم لري چې د امریکا ولس په ډیر شوق پر خبر کړي. تیر میاشت تر 300 زرونه زیات نوې کارونه پیدا شول. په دې توګه د امریکا د بیکاری کچا اوس 4% ته راکته شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
استرالیا وای پسلدی به ماشومان د مهاجرو په کیمپ کې چې د بهر الکاهل د نورو په ټاپو کې پروت دی توقیف نکړي. پاموکړی د فلمور سر رپورټ ته چې د سیډنی نه را لېږلې.
څو باندې سل تنه ماشومان د اګست په میاشت کې د نورو په ټاپو کې بندیانو. استرالیا د مهاجرت د سخت پالیسۍ له مخې نه غوښتل چې دوی ته اجازه ورکړي په دریم هیواد کې بیا میشته شي. د دې معنا دا وه چې د سمندرګي له لارې د راتلونکو سیاسي پناه غوښتونکو مخه ونیسي. انتقاد کوونکي وایي په ټول ژوند کې به توقیف شوو ځوانانو ته تاوان رسیږي او په پارلمان کې د اقلیت حکومت د سخت فشار سره مخامخ دی. صدر اعظم سکاٹ موریسن تایید کړه چې ماشومان به نور د نورو په ټاپو کې توقیف نشي، که څه هم چې په سلګونو بالغ کسان په دغه ټاپو کې بندیان دي. موریسن ویلې د ده حکومت د هغو کښتیو مخه نیولې ده چې سیاسي پناه غوښتونکي پکې راتلل او په سمندرګي کې به ډوبېدل. د استرالیا ته د طبي علاج لپاره د مهاجرو د لیږلو جنجالي موضوع منلو ته غاړه ایښې ده. د طب یو مستقل هیئت به د مهاجرو د چارو د مامورانو پر هر هغه پریکړه باندې له سره کره کتنه وکړي چې ناروغ او ټپي بندیانو ته اجازه نه ورکوي چې په جنوبي بحر الکاهل کې د ساحل د غاړې له کمپونو نه استرالیا ته د علاج لپاره واستول شي. صدر اعظم دغه امتیاز له دې لپاره ورکوي چې بل هفته په پارلمان کې د ماتې د خوړلو مخه ونیسي. فدرالي پارلمان مستقله غړي کیرن فیلیپ وایي حکومت په اقدام کولو کې ورو دی. دا زیاتوي
The only reason that children have been removed from detention is because of community pressure. The government was keeping children there for 5 years or more without any hope of a future of freedom or safety until the community put pressure on them. And now we're seeing that the medical
د توقيف لخونونه د ماشومانو د وستلو وزنه دلیل د ټولنې فشار دی. حکومت ماشومان په توقيف خونو کې تر 15 کالو یا لدینه زیات وخت پورې ساتلی بیل دی چې په راتلونکي کې د آزادۍ یا د ژغورنې هیله ولري تر څو چې ټولنې په حکومت باندې فشار راوړه. او اوس موږ وینو چې د طب متخصصان د مهاجرو د پلویانو سره یو ځای شوي دي. د مانوس او نورو په ټاپوګانو کې طبي وضع د منلو وړ نه ده او په کار ده چې بدله شي. استرالیا هغه سیاسي پناه غوښتونکي چې د سمندرګي له لارې ځانونه د نورو ټاپو ته رسوي توقیف کوي. دغه مرکز د 2012 کال نه را په دې خوا بیا پرانستل شوی دی. د پاپوا نیو ګینی د مانوس ټاپو بل مرکز دی چې د استرالیا تر لاس لاندې دی. د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې تړل شوی دی، که څه هم چې په سلګونو مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په دغه ټاپو کې د محلي خلکو سره اوسیږي. د دوی راتلونکي معلومه نه ده. د استرالیا سمندري قواو ته د 2013 کال نه را په دې خوا امر شوی ده چې د مهاجرو کښتۍ په اوبو کې راکش کې یا یې بیرته واستوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د بشري حقوقو شپارسو ټولنو په چین کې د یو غور مسلمانانو د زندانی کېدو د مسلې په حق له د تحقیقاتو غوښتنه کړې. پاموکړې دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته لولي.
د دغه مسلې په باب د لومړني ځل لپاره د تیر کال د اگست په میاشت کې هغه وخت معلومات را ورسېره شول چې د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض د مخنیوي کمیټې په چین کې د بشر د حقوقو سابقې ته نظر وکړو. د دغه کمیټې یو غړي دا رپورټ تایید کړی دی چې هلته په چین کې د یو غور تقریبا 1 میلیون مسلمانان د توقیف په لویو کمپونو کې ساتل شوي دي. د بشر د حقوقو د نړیوال خدمت د ډلې یوې غړي سارا بروکس ویلي دي چې دا یو حیرانوونکې پیښه ده.
It became a moment where, much to its surprise, the Chinese government
دا سي زیات د خبر رسیدلې چې ټول خلک حیرانوي. د چین حکومت او د هغه ملکیت چې جنیو ته را لیږل شوی چې د دغه کمیټې د ماهرینو پښتون ته جواب وایي او وی باید سختو پښتون ته جواب ورکړي. او زه فکر کوم چې هغوی داسې خیال کوي چې د داسې مسلې په باب پښتون ته جواب وایي چې د هغوی په نظر اصلا وجود نه لري. مګر د وخت په تیریدلو او د هغوی د جوابونو د ملاحظې نه وروستو په چین نړیوال اعتراضونه پیل شوي. چین اوس دا منلی چې د یوغور او ترکی نژاد مسلمانانې د هغوی په اصطلاح د سیاسي پوهې په کمپونو کې اچولی دي. د بشر د حقوقو د څارنې د ډلې اجرایوي رئیس کین روټ وایي چې د چین حکومت ادعا کوي چې کوشش کوي د افراطیت او د ټوریزم مخه بند کړي. هغه وایي
The purpose of this detention is to erase
د دغه توقیف کولو مقصد دا دی چې د هغوی مذهبي او نژادي هویت ختم شي، او هم باید په دې ډاډ حاصل شي چې هغوی د چین حکومت او کمونیست ګوند ته وفادار دي. د بشر د حقوقو ډلې وایي چې د توقیف په دغو کمپونو کې هغوی دې ته مجبوریږي چې د خپلې عقیدې نه تیر شي او سیاسي مفکورې ترلاسه کړي. په دغو کمپونو کې د هغوی سره په متواتر ډول ډیر بد سلوک کیږي او په ځینو قضیو کې حتی هغوی شکنجه کیږي هم. په دغو کمپونو کې خلکو ویلي دي چې هغوی ته اجازه نشته دی چې د خپلې کورنۍ د غړو سره وګوري، او قانوني وکیل ته هم دسترسی نه لري، او هم بې سرنوشته په توقیف کې پراته دي. د بشر د حقوقو د څارنې دغه اجرایوي رئیس ښاغلی روت وایي چې د ملګرو ملتونو د حقایقو د معلومولو هیئت باید په عاجل ډول رښتیا او حقیقتونه پیدا کړي. هغه دا هم ویلي دي چې یوازې د دغې مسلې په باب رسمي تحقیقات د یوغور مسلمانانو په ضد د چین په سلوک فرق راوستلی شي. د چین د شین جیانګ په ایالت کې تقریبا 10 میلیونه مسلمانان ژوند کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
برتانیا د هسپانیې، فرانسې او سویډن سره یو ځای پروند د دوشنبه په ورځ د نیکولاس مادورو په ځای د وینزویلا مخالف مشر وینګویډو د جنوبی امریکا د دغه هیواد د موقت جمهور رئیس په حیث په رسمیت وپیژندو. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین رپورټ را لېږلی. زامن محمدي ته لولي.
دغه څلور واړه هیوادونه له وینزویلا نه غواړي چې څومره زر ممکن وي هغومره زر دی د جمهوري ریاست انتخابات وکړي چې سیاسي او بشري ستونزو ته خاتمه ورکړی شي. مګر مادورو د یکشنبه د ورځې په مرکه کې چې د هسپانیې تلویزیون خپره کړه د یو شمېر اروپایي هیوادونو الټیماټم رد کړ چې دوی د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي یا به دوی ګوایدو د هیواد د مشر په حیث په رسمیت وپیژني. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو وایي
Estamos ultimátum de nadie. Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy 7 días para reconocer la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas, ¿no? Aquí en la política internacional.
Men de hecha ultimátum no mano. Da da si se di que zo arupai itihadi te uayma, che zo uob razi waktar ka uma de Catalina جمهوریت په رسمیت وپیژنه، او که تاسې په رسمیت ونه پیژنئ نو موږ به اقدامات وکړو. بین المللي سیاست په الټیماټم باندې نه دی ولاړ. د امپراتوریو او مستعمرو عصر د الټیماټم و. جمهور رئیس مادورو په تېره مرکه کې ګوایدو ته بلنه ورکړې وه چې د ده سره کینیا مخامخ خبرې ورسره وکړي. نیکولاس مادورو وایي
که لا پینسه بین لو که ستا هسیندو که اس اون هومبره جوون que le quedan muchos años de lucha, que no le haga más daño al país, que abandone la estrategia golpista.
Ya باید د هغه څه په اړه کې خو فکر وکړي چې کوي. د یو ځوان د په مخ کې د مبارزې ډیر کلونه لري. د باید نور هیواد ته تاوان ونه رسوي. د باید د کودتا ستراتیژي پاتې ورسوي او جمهوریت مقام دې د ځان پورې نه تړي چې هیڅوک نه انتخابوي. په جنجال کې راګیر جمهور رئیس دا هم ویلي بین المللي مطبوعات او خارجي سفارتونه په وینزویلا کې د موازي حکومت مفکوره خپروي او په واقعیت کې دا موجوده نه ده. د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د اشتباه کوي او د ده لاسونه به په وینو سره شي. ترامپ د شنبه په ورځ د امریکا د تلویزیوني شبکې سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي امریکا په وینزویلا کې د نظامي مداخلې یو اختیار لري، مګر دا نه وایي د امریکایي قواوو لیږلو ته به څه شی تشویق کړي. امریکا ویلی دی د گوایدو په غوښتنه به وینزویلا ته مرسته واستوي، مګر مادورو د مرستو منل رد کړی دی، ځکه دی په دې عقیده ده چې د مرستو منل د امریکا د نظامی مداخله لپاره لار پرانیزي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د پکتیا یو شمیر خزینه او نارینه فعالانو د جمهوری ریاست په راروانو ټاکنو کې د ولسی جرګو د تیرو ټاکنو د تیروتنو د نه تکرار غوښتنه کړې. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له ګڼ شمیر تخنیکي ستونزو او له پراخو درغلیو ډک بلل شوي، یو شمیر خلک د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د شفافیت په اړه سرلوس اندېښمن دي. د پکتیا یو شمیر ښځینه او نارینه مدني فعالانو چې د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي په یوه غونډه کې راټول شوي وو، د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو د تیروتنو د نه تکرار غوښتنه وکړه. د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د یو منظم سیستم پر جوړېدو ټینګار کوي. د هغه په وینا دا به وکولی شي د خلکو رایې په امانت ډول خپل کاندید ته ورسوي.
تیرې کوم په دې باندې اعتماد لرو، باور مو درلود چې زموږ رایې هم مسیر بدلوونکي دي، هم سرنوشت سازه دي، او هم به موږ ته هغه څوک چې موږ پرې ټاکل کېږي هغه پکتیاوالو لپاره په چوپړ کې وي، خدمت به کوي، مګر متاسفانه نه دی کړی.
د دغې راټولېدنې د ګډونوالو په وینا کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو بهیر هم د ولسي جرګې د ټاکنو په څیر له تخنیکي ستونزو او درغلیو ډک وي. دا د راتلونکي حکومت مشروعیت له پوښتنې سره مخ کوي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د ښځو ونډه خورا کمرنګه وه، د پکتیا یوه مدني فعاله صبرینه همت له حکومت نه پر روانو انتخاباتو کې ښځو ته د پراخ ګډون زمینې برابرولو غوښتنه لري.
د خلکو او د ولس لپاره باید داسې ټاکنې وي چې نه پکې تکلف ترسره شي او نه پکې درغلي وشي، او د ښځو لپاره باید سمه زمینه مساعده شي د راتلونکو ټاکنو لپاره، تر څو دوی وکولی شي دوی هم په پوره توګه ښځې ونډه واخلي په ټاکنو کې او لاړ شي. دوی لپاره باید په ولسوالیو یا لرو پرتو سیمو کې مرکزونه جوړ شي، نږدې مرکزونه، تر څو زموږ خویندې هم وکولی شي په انتخاباتو کې پوره توګه برخه واخلي.
ټاکل شوې چې د جمهوری ریاست ټاکنې د 1498 هجري شمسي کال د چنګاښ میاشتې په 9 نېټه ترسره شي. دغو ټاکنو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون 300 کسانو نوملیکنه کړې. احسان الله حمیدی د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو غړی دی. دی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شفافیت په اړه د اندېښنو لرې کولو لپاره غوره بولي چې حکومت د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه عملي کړي.
که چېرته هغه طرحه چې ناظر نهادونو او احزاب مشترکن چې کوم طرحه فیفا جوړ کړی ده، او هغه له کمیسیونونو سره او له حکومت سره شریک شي، که په هغې کار وشي، موږ خلکو ته ډاډ ورکړو چې موږ به بیا یو ښه انتخابات ولرو، دې انتخابات به ښه انتخابات ولرو. که چېرته حکومت هم په دې بېغوري وکړه، نو دا په دې معنی چې حکومت هم د خلکو په سترګو باندې خاورې اچي او نه غواړي چې موږ شفاف انتخابات ولرو او ښه انتخابات ولرو.
تر اوسه د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش او د کاندیدانو لومړنی لیست نه دی اعلان شوی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماندو کسانو د معلوماتو پر راټولولو کار کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو.
درمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دې برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کوئ.